په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډي هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبانو مسؤولین باید د غوت اطمینان ورکړي، د دې چې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي، خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړي، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د خبرونه چې زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونې ځ خبرونه هم مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستان د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستان وځي، او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړي. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته ویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځای کېدو ویره رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی، او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمني ته بځي. د جرمني د ډي پي اژانس تر راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمنی د نږدې 15 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلې دي، او لدی ډلې تر دې دمه وزره توانې دلې دي چې جرمنی ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیوادو د وتلو نیت لري وګوري، او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د شپې تکلن شولز په د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي، او د پخواني سر اعظم انګلا مرکل پر ځای به د وی څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و. د سپتمبر په 15 سوسیال دموکرات ګوند بریالی کړ، او لدی سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 واکمنی پای ته ورسیده. میرمن مرکل د سر اعظم د څلورو پر لپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاست لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل،
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
په ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین وه. ولسمشر بایدن سره او مستقیمې خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لوري د اوکراین د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحد ایالاتونه او اروپایي متحدان به په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعت خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې 3 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غشتل ریاست ته لاړ شي. دریدر شکلن الوتیبی د سعودي عربستان شپږویشتنه نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې الوتیبی په نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دسی خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت او بیا تری تم شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګری د احتمالي ګواخ د زپلو لپاره خپل ولتیاوي لدی هواد بهر ځای په ځای کړی دي. جو بایدن د خبر د امریکا د سنا او استاذ جرګې مشرانو ته په واسطه ویلي لیک کړی او ویلي دي دوی بهر هغه ګواخ په نخ کړی چې د متحده ایالاتونو ګټننګوي. خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی. هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوي له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنی او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او هدف کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکو چې په غوغه په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید تر هغه سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو له پرېکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. په داسې یو وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بلل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان وزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دي چې غواړي له افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لاس کسیزې کورنۍ غړې ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
یوازینی هدف زما د کورنۍ د وتلو د افغانستان څخه د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي وایي چې په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي اقتصادي ستونزې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په حق له دې ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي رادیو ته وویل د دوی مسولین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبانو مسولین باید هغو ته اطمینان ورکړي دا د تېښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کېږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري یا که د هر ناحیې نه وي، مسولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پایل په اړه کوم تازه څونه ویل، هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي، دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره به د اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګند نه ده. خو په دغه هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورته د خزینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې ساري بېوزلي، بیکاری او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې دغه هیواده د خلکو د تخلیه په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوګنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اړوند ال چلام اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمېر کسانو د نخترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو سختو جګړو او حالاتو کې د نخترو ځنګلونه په خپل ساتلی خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکو د غراز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې څلور نیم سوه کسیزې جوړېدونکې شنې قطعې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند له چلام درې اوسیدونکو وای په سیمه کې شاوخوا 15 هکتاره غر د نخترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړي دي. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې، اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي، خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکو حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزی، بلنز، څیړی، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجی عظیم جان راته ویل دوی سره په گاوند کې د پروتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان دازي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونځه شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخ ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کوي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی، یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطعي کوي. چې موږ څو دفعه د امارت اسلامي مسؤلینو ته عریض شوي یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوي وشي، مګر تر اوسه پورې مثبت اجراءات نه دي شوي. بیا هم تکراري مونږ د امارت اسلامي د مسؤلینو څخه غوښتنه او عریض یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي.
د سیمې اوسیدونکو له وسنیو چارواکو غواړي چې د ځنګل ساتنې په نوي جوړېدونکو قطعه کې دي دوی ته پوره برخه ورکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نخترو او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده، چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څیړیو تر څنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولی. او هیڅ چاته به د یادو غیر قانوني کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسي واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسي دې په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاوه.
د کونړ لیچلام سیمی اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د یوې 450 کسیزي زرغونې قطې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
پراپور کې مو واوریدل کونړ ولایت پر کابل سربیره په هغو ولایتو تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبان ورته په نوي جوړیدونکي قطه کې د یو 50 کسیز ځواک د بیلودو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطه کې راټولیږي د کابل لپاره، د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمهیز خبریال پر راپورټ کې واورو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوی امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دي اصلاح تصدیق شده دي، د موږ د خپل ریاست لخوا تصدیق شوي دي ستاندرد باندې منظم، نو دا موږ د حقینو توضیح کوو. تقریبا په حدود د 6000 د حقینو ته دا توضیح موږ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د موږ د خوا رایگان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکوو، سپین یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکوو. هغه کسان هم نیولی چې د هغو اقتصاد ضعیف وي.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلي وو وایي د پخواني تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. 40 کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
موږ وایو چې موږ ته تخم راکړي او کوټ راکړي ورور جانه چې موږ ځمکه واړو سیپال کو ګاونډی کو اوار کو او ویشندو په سرات سر ورور جانه بیان ورو موږ ته غره کړي دا دواګان راکړي چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر تای په داو دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم ده اصلاح سوی ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي، دا غنم به موږ خامخا کرو، خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو، سپین کوټ هم ورکوو، تور کوټ اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله. هو دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورې سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده، په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آبادېږو. که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي، یو ورځې خپله پخنه کړه وګایه، د خلکو کومکو لپاره باید کښېنه، نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپله موږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالی ملاتړ، د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ده امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په د یو ویډیوي کنفرانس له لارې له یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر پر پورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگټن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگټن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلی او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاته وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټوله اوریدونکو ته زه سرین زلانیم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږم. د حق الجما معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړې او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت څرنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د سکېز راکړي چې له زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت المسلمینو ورسوي. ازادي راډیو د سلطنت او جنان د اوسي منل خدای سامه.
زه د خوست ولایت نه صدکې ارته سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله ده چې کوم ټکو هغه حساب ده وګو چې چا منځکه غصب کړي، ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې او د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دینه دا هیله کوي چې دی د هر څه سره حساب ونه کو، دی په اعلان کړی د خلک تر خپل خیخ فراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان میں ڈر خاطر خارت میرتا لوٹ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قابرز نہ غواڑی احترام. السلام علیکم.
هلمند مختار د ماجرینو د څنډه څخه وتاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کمپ کې ډېر سخت بد حالت کې دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشري مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. که نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پورې کوي، موږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نشي ده نورو مسیلونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مه هېروي. دغه راز مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د اقتصادي سخت لوبیرې د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړه. د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وای څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تي چې جرمنی ته بځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوي چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. اولاف شولز د جرمنی د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ او له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شو.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی سیالي پایته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په پیلو کې بندي امیر او عوام لوبډلې د اتلولې د ګټلو په خاطر لوبيږي. نو موړی وای چې د احمد شاه ابدالي لمړنۍ درجه سیالي د نومبر میاشتې په 8 منیټه د هیواد د 500 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د وایان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبي وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو لکولو یا هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د استرالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې ټوله لوبډله په 140 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د استرالیا لوبډله به د توپوهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا ایرو سیالۍ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د استرالیا لوبډلې په 1902 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د استرالیا په لاس ووژل شو او ایرې استرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنورو یې متفاوت فکرونه درلودل، دوی ونه زغمل شول او د زورونې زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیره کې متفاوت پیدا شوي کې دې شي خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو، په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان ته لار هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدې شي چې لټول مخالفتونو سره ځوانان یو بل وسخمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نکړي. دا ځوان فکر په دې خبرونه کې لخپل ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزی چړنیز بنسټ مرستیال داوود محمدی او لیکوال امین عزیزی دي. خپل ملمنو ته خرغلاس وایم. پایله ل محمدی صاحب څخه کوو. محمدی صاحب ک لتیر سره یو پرتل وکړو، څومره وضعیت بدل او اوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
سوشل میډیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کومه هڅې کولې کوم مبارزه به دوی کوله دا له پخوا روان ده. د سوشل میډیا کې نه ده راغلی، چې د سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، خاصي دی مبارزي ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو لپاره هغه یو مهم مرشدار چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چاپوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ډیټا ولري، معلومات په خدمت متبري، هغه د بحث غتي، هغه د دې امکان کېږي چې تغیر راولي.
اغلی عزیزي، لتا سي پښتو خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوه او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه کراته وایي چې څومره ترې راضي یې؟
دا چې خپل مخاله رسنۍ استعمالوم نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم. کومه دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستې دی، یعنی څه ډول چیز خپل نظر لرم او څه ډول چیز ما مقابل لوري خپل نظر لري ما په مغه ډول منلای دی، یا مې قناعت ورکړی دی چې ما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې نه د دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنې نه یې تعقیبومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که دغه خبره مو وره دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لمړی هڅه کوم که چیرې بیا هم مقابل لوري لما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي.
د طنز بحث د خلک په خوانه هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ نه وي، نورې وسیلې وي، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د ټرانسپر چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې خبر دا ډول رسول چې مقابل لوري هم یو ډول وخندي او لخندانه ورسته یو ډول ژړا ورکی، چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. د دې یونان له وخته کې ادبیات ته وګورئ، دا شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا دی وسوینو پر فیسبوک له همدې چارچوکاټ څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي، که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې د طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دا رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ گزار کوي. نو که ځوان که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولای شي.
آغلی عزیزي، کدنجونو پاړه راته وای چې دوی څومره نن سبا خواله رسنوی کشته په باسنو کې برخه اخلي او لدوی سره کوم چلند کوي، یعنی آیا اوس هم دوی د خواوند مستار اکاونټونه او د فلمینجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نور وندنه لري کشته دوی هم باسنو کې برخه اخلي او لدوی سره کوم ډول چلند کوي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي که په دې اړه راته وایي؟
خوشبخته نه اوس خواله رسنوی کې هم ډېری داسې فالین جون نشته دي چې خپل نظریات وړاندې کوي، څه بحثونه کوي، خوالی د دې سره دوی باندې باندې وکي هم ډېرې دي. البته دا نه وکي بیا د نارینه ول خوا زیات کیږي ور باندې اختلاف نظر ورسره غوي زیات لري، او خو دغه کچ چې دا د نجونو د بحث کچا او یا د نظریات شریکولو کچا اوس هم کمه ده، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جالي نومونو باندې اکاونټونه لوي، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې وي چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بیرته له ستونزو سره مخ کیږي، هغوی ته چې دی لفظي شخړې ورسره زیاتې کیږي د نارینه وو لخوا، هغه د کلام فاتحې نه ورته مراتېږي، ښکنځل کیږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
محمدي صاحب، هغه ځوانان چې یعنې کېدای شي یو وخت د دې موضوع مخالف وي وروسته بیرته راشي دوی د دې موضوع ملاتړ شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو سي ملاتړ دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړ وو سي منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول اول البته وو کسانو ایجاد کړل، اوس خپل یو ډول لاغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایئ دا مه کوئ. دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپل دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړې تو ټولنیزې پدیدې پړې یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د دې نظر او بحث کول د دې دریس پورې تړلې اپوزیشنالټی پورې تړلې کوم ځاینه غږیږي، ولې هم دا خبر کوي د وحدې چې کوم ادرس نه غږیږي هغه د څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت تیرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې د کوم ادرس غږیږي فرق راځي، نو د دې دریس کې هم بیا یو هماغه موضوع پر باندې فرق راځي. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی او د هغې نه وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افراد تفریح عادت موږ باید لاړو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو.
خیبر صاحب، مخکې محمدي صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کیدای شي مثال په خوا دغه ډول کارونه نه وي شوي، دا اوس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړ دي یا پخوا که ملاتړ وو اوس مخالفین دي، فکر نه کوي همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یو زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي، یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي چې کله د دوی ځای سره بدل لیګرا بدلیګي او دوی پاغه موقف کې برتزي هغه خبري هغه له توهینه ډکه کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه برته د دوی د غاړې توق شي.
افغانستان ته یو ډېر متزل ول جغرافیه کې پروت دی چې تنظیمونه همیشه اوړي راوړي، منصبونه همیشه اوړي راوړي، نو په کار نه ده چې ځوانان لوست قصر یوازې د منصب ساتلو لپاره مقطعی لپاره پر فیسبوک یا ټولنیزو رسنیو له ډول استفاده وکړي، خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي او سبا خپل هم تیاری چې مات څه کول چې داسې ډېر دوستان موجود دل چې اوس مخکې د ایران ورته چې موږ څه کوله هم وروسته ایران چې موږ څه کوله، نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې کار نه ده چې سړی له دغسې حالات سره لاهو شي، همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام پورې ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتخب ځان جوړوي،
نو څه خبره ده چې مسیحانه کار یو چې هیڅ لوري ته کړنه نشي دی همیشه پاتې کېدلای شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي
مننه محمدی صاحب یو موضوع دا هم د چې مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي هغه راځي کنزل کوي مثال کې د شیتا خبره د ویډلې د یو کا سرد مخالفت لوجه هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه مخکې نه دي لیدلې ځکه یو مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ورخلی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي
ټول مهمه ده جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیمه جغرافیه کې پراتې چې موږ به راځي راځي دغه داخلي مشکلات لرو او د ټول لوی توان دغه جګړې چې کاغذ زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ مکه برداشت ختم کړ مکه په یو دی موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او دغه نورو څخه بیا د خپل درز روخانه کولو هغه ظرفیت نو موږ نه اخیستې موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه زموږ دغه ټولنیز ماحول دغه سیاسي ماحول چې د تبرست تر بل تغیرات را زیاده منفي تاثیرات په انسان باندې لري د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی مو کورنۍ کې نه دی منلې د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه شوی چې هغه د زغم روزنه ورکړي شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړي شي هغه سوشلایزیشن د ماشومان هم دغه شوی دی چې بل اخره ځوانه طبقه کې د پزوانی دوره کې هم دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتې کې او دا تراوزی دا یو ډېر نو ستونزمنه ستونزه ده چې زغم او دیو بل د نظر احترام د کلتور نشته نو وجنا ډېر کله مخالفتونه دي هتر سیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کوي تر سیګي
اغه له عزیزې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې خبره کوي له مختلف ډول توهینونو سره مخ کیږي ستاسو تم او توقع له نور ځوانانو سره چې کله تاسو خبره کوي یعنی هغه باید څه ډول یو چلند وکړي چې کوم مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو دا خبره ونه کې چې هغه کې توهین وي یا تاسو د ذوري دو سبب شي
مخکې لدی چې خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام افات او خلا وساتي بلدا چې کچيري هغه نه قانې کیږي نو باید دومره خو منې چې د مقابل لور نظر خپل ځای سم دی او د دې نظر خپل ځای سم دی
خیبر صاحب یو هڅه چې کې دي چې لزینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر لاله خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي
تاریخ صد تکړه ده چې هر کله په زور یا د زور لاره څوک مختلفه دي هغه درته فرزيدل هم دي د کله اشخاص را منځته شوی د کنفلیکټ را منځته شوی دی مخالف لورې سم ده د زور تر تاثیر لاندې به انسوي خو هغه فکر او هغه عقده لمنځ نه دفتلې درته د فرصت پیدا کېده تر د تفاهم شوی دی درته جبهه بدل شوی درته جګړه شروع شوی چې د افغانستان ټول تاریخ ډیر واضح شاهد او ډیر لوی بیلګې لري چې په نظامونو په سي نظامونو راځي نظامونه چپکی وجه هم دی چې پولیس ډول نه راغلي په زور راغلي په ځکه راغلي او په جامع کې درته وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال او رستورور او فعال شوی بیا په جبهه بدل شوی دی نو چې موږ دغه جغرافیه کې تر هغه موږ نظامونه سولیز بدلون ته انتقال نکو سولیز حالت رامنځته نکو او ورو ټولنه سولیز ډول ته یو نسو زغم رامنځته نکو نو نظامونه به بدلیږي او سره به د شخړې هم زیاته کیږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف کې چې څنګه زغم راکم کړي او څنګه شخړې راکم کړي دا وخت حکومتونه تم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي فوډاندې په خبرګونونه کې چې له بل مرغه پورسته کې مرزین خبرګونونه ولیدل چې هلمند نوې جان صدر ګره په ټولنیزو رسنیو کې دین پوسټونه وکړل هغه پوسټونه د لامل چې دای وو وجل کې بیرحمانه قتل کی یا د جنگ په محل هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپل خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي وای وري وې او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې مکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو
محمدی صاحب ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي له مخالفت مبرا دي نو که څوک نقد په دوی کوي په یوې ډلې کوي نو دا د مقدساتو توهین کوي یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتی کړي حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري دا سکه به تر کله چلیږي یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي له یوې ډلې سره مخالفت کوي هغه د پردیو روزل شوی کس بلل کیږي تر کله به دغه کیسه روانه وي
دغه د ټاپې لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی او سوشل میډیا یو خواله دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی البته کارونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې ډېر زیات فعالیت مغه سیمه کې یاري په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعالیت او پایله داونه لري او اسنه چې دوی د نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو لوی مشکل سره مخ شي ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسوال جریانونه ول هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي جرمي کړنې وي ترګریزې کړنې وي خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي نو په هغې باندې هر انتقاد هر خبره کول په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کېدا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی نو دغه د اسلام کارت دا د مذهب کارت استعمالول او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت کې وو هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام د خادم یا د هغې د همفکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کېدی د دې لویه هڅه دا وه چې ستا دا غږ خاموشه کړي خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم زه یو فکر لرم زه ځان ته یو ځوان وایم دې باندې به فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده آیا دغه ډله دغه حاکم نظام له دې توره له دې اعتراض نه له دې انتقاد نه ځان بچ کوي تښتې تر د ځواب ورکولو
مننه یو پوښتنه کوو وروسته به بحث راټول کو خیبر صاحب د قدرت وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته یعنی تاسو ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته او منل کیږي زغمل کیږي کنه که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي که له اشخاصو سره افراد سره هغه خپل خبره وکول شي نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه لږ څه د خبري حق واخیستل شي
د خبرو کول نهایت چت مهم دی له کورنۍ نیولې تر خپل ټولنې او بیا ټولې کچې په ټولنې کچې مجلس او بحث که خبري ونه شي دا خبرې بیرته په داخلي شخړه بدلېدلای شي او بیرته په سنګري جګړې حالت بدلېدلای شي خبره کول خپل سړښت رامنځته کوي هغه ذهن سړی نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچی وزن لمنځه وړي دا فکر لمنځه تللی نه شي دا لاس رایت کې لا ډېرېدلی شي
ډیر مننه د خبرونې پورسته شیبو کې په خبرونې لملمنو واورو چې کوم مخالفتونه پالل کېدي شي نو څنګه باید و پالل شي اغلی عزیزي دغه سی حالت تر منځ کې دوله پاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري یو د یو بل احترام وکړي او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کې چې دا سړی مې دښمن دی
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغه ته بدلون پر مختګ او تنوع هیڅ نه وي
خغلې محمدي بیرته تاسو ته راګرځوم دا پښتنه لتاسي هم کوو چې څنګه کېدل شي دغه سیاسي فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني یو بل واوري
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي یعنی مهمه مسله دا ده چې باید هدواره اتصالون کې او بلون کې نقاط ته پام وکړي اتصالون ته نقاط د تقویل فرکارو کې او د بلون کې کوم نقاط هغه څخه ځان وساتي د دوالو فکرونو یا د دوالو دادو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري دا غوی ترمن د ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوه ترمن د اتصال یو نقطه اوسي او بل اخره دغه اتصال د نوخي پر اساس د یو بل احترام وشي شخصي احترام وشي د شخصي پوجنې څخه ګډه وشي دوم موږ باید عامه چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري مختلف پایښونه لري مختلف نظریات لري ځکه د هر چا موقعیت پوزیشن دغه د ژوند وضعیت دغه فکر دغه روزنه ډیر زیات متفاوت ده دا ډېر تاثیر کې په نظر باندې درېم ټکونه مهمه ده د غوام کلتور دی دا د ښکار دی خو دا ممکن دی نه ممکن نه دی چې دا مخالف نظر ومني تبه په دې پوه شې سمه چې تاسو نظر مهم دی تاسو مهم کار دی مخالف نظر هم دومره مهم دی دا بیل باسه چې عمل کیږي نه عمل کیږي یا تاسو طریقې کار د مسله تک چې دی مشن چې دی سره برابر دی یا نه ټکونه مهم هدف مهم دی د نظر د بیانولو لپاره د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ وړاندې کولو لپاره مهم څه دا چې څه جامع کې باید تغییر راولي دغه تغییر یو سپیشل هدف دی نو دا ممکن ته په یو لار باندې لاشي خو ستاسو مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بل لار لاړ شي نو تاسو باید هغه تغییر هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی دغه د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې یو بل څخه د نفرت کولو یو بل
د ټولنې د بيدو باید یاد نشي درځه تمنه خیبر صاحب تاسو هم امدا پوښتنه کوي چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شتاغه ک په شخصي مجلسونو کې وی د ټولنیزو شبکو لاري لیو بل سره پالي هغه په داسې ډول وشي چې دوی یو وی حق خبرې ته ورسیږي یو وی خې نتیجه ته ورسیږي نه دا چې دغه اړیکی خرابې کې دغه ترمنځ ستونزې پیدا کیږي هغه د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي
انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري انسانان سره ورته نه دي په قیافه کې په شکل کې همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري امکان نه لري چې ټوله جامع د یو ایدیالوژي تعقیب کړي یو فکر د تعقیب کړي د یوې نظریې دي شي حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي نو څه دا چې کوي انداز دا نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زور خلک خپل افکار منلو سره ویل کنه منو هغه مخالف غیا باید یو ژوند چې یاد کوشش چې دا جامع خرابوالی ته وړي په کار دا ده چې سم د موږ اختلافات سره لرو اما اختلافات په دې معنی نه نظر اختلافات په دې معنی نه چې مرجان سره و پاشو هغه په دې معنی خپل د فرصت په ډول کار اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ نه کولی چې خپل منګستیا او خپل کمزور تاسو ته چې زه نه وینم خو ما مخالف وینم یا غیر بیانې چې دا هغه توهین کما هغه تحقیق کما هغه چوپ کم خبره ده چې ما کمزوري
فکر اخلي ډیر زیات مننه خوشاله سید خبرونه ل درنو ملمنو د سولې ولسی حرکت لم شهر خغلی اقبال خیبر د ترزی سیډنیس بنسټ د مرستيال داوود محمدی او د لیکوالي امینی عزیزی څخه ډیر زیات مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته د ځوانانو ترمن د اختلافونو پاړه وغه گیدل د ټولو خبره همدا و چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي چې ریلی او بل متفاوتی دغه سې کې شي فکرونه او خوونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي او منل شي. کده یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حد اقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمره سره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.